مخکخی خزی.
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکخي خزي ونیزي خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. دا ونی مو د مخکخي خزي په خبرونه کې محموده تقوا میلمنه ده. محموده تقوا د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. د کوار موسسې کارمند ده، کومه موسسه چې د کډوالو ظرفیت جوړولو، ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې د پرانستې حکومتوالۍ مرستیاله او تر څنګ یې د سولې عالي شورا د بورډ غړي ده. یوه میرمن څنګه په یو وخت کې دومره ډیر او لوړ کارونه ترسره کولی شي؟ غواړو په دې برخه کې د هغې د فعالیتونو سره څخه تاسو خبر کړو او په دې ورسره وغږیږو چې هغه د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه لري. له نیکه مرغه میرمن تقوا دا وخت زموږ سره په خبرونه کې ده. خبرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی. خور ستړي مشي.
مننه کور ودان محترم زدرسن، تاسو ستړي مشي او یو سلام قدرمن اوریدونکو ته. ډیر زیات مننه په پیل کې دا چې موږ مو د مخکخ خبرونه کې میلمانه کړل او د لقب مو راکړ. کور ودان مننه.
تاسو چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ تر کچې په ګڼو برخو کې رسیدلی، نو ښه ده چې اوردونکي هم له تاسو سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلی، فعالیت مو څه وو او لا څه کول غواړئ. تقوا خور، اوردونکي حتما له دې سره آشنا شول چې د ماسټري تر کچې مو زده کړې کړې دي. ولې د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه وه؟
زدران صاحب، د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل، البته تر هغې وړاندې په کابل کې وو، او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړلو. غلطه مو ژوند پیل کله غلطه لنی کمرغه سره د دې چې ډیر زر د طالبانو دوره هم پیل شوله، د جنگونو پر مخ د خوونځي دروازې تړلې وي. خو د عربو لخوا یو مدرسه جوړه شوې و چې غلطه نوم یې تقریبا دغه پروسیجر او ټول شان د و چې دینیز د کړی غلطه کیږي. خو د معارف کریکولا هم غلطه تقریبیدلو او غلطه ما یو څو ټول غلطه درس ولوستله. او کله چې موقته اداره جوړه شوله، دا غینه ورسته زراغلم څو ټولګي مې د ساوی امتحان ورکړلو په کابل کې، په اووم ټولګي کې شامل شوم. نو دا چې دومره وخت خز مې چاوله او څو سنفونه مې پریښو، واقعا ماته سخته وه. او کورنۍ، یعنی زمونږ په کورنۍ کې تشویق دا ډول دی چې د سیو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خو دې فایل کړو، په دومره جک سنف کې کېناستلې کتنا کوم شی به در سره ګورو. نو همدغه ویره وه چې ډېره زیاته هڅه مې وکړه، فارسي ژبه مې هم نه وزده، اتا املا مې هم نه وزده. د ما نو اوم ټولګي کې زه د ډېرو نجونو په منځ کې، او غلطه خو دغه کټګوري د الکانو د سنفونو په سر هم کېدله. تقریبا د اوو اته سنفونو ترمنځ عمومي اولمره د مکتب په کچه شولم، او بیا هم داسې اتم او نهم سنف متوسطه مکتب او اولمره وم. د هغې نه وروسته بل مکتب ته لاړلم، درجه مې له لاسه ورکړله، ولې تقریبا په غلایق شاګردانو کې راتلم، او بیا په یولسم سنف کې ممتازه شاګرده شولم. نو بیا د هغې نه وروسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم. سره ده چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم، دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي، خو انسان یو هدف لري چې باید څه ولولي. زما هدف طب و چې زه باید ډاکټره شم، خو له بده مرغه زه ونه توانېدم. هغلته کامکورم په هغو وختونو کې اوس څه مشکل و او رقابت دی عمومي و، نه د نجونو د نجونو سره. ادبیات ته بریالی شولم، او بیا د خپلو استادانو سره چې کله زه وغږېدم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم، ځکه هغه وخت امتحان عمومي و، نو ټول راته وویل که ته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې، او که ته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده ده، ته به ډېر معلومات پکې حاصل
کړې. خدمت ته هم زمینه برابرې.
نو ادبیات مې پیل کړل، پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې، دا واقعا داسې څه وو چې یو مثبته انرژي را بخله. په ټول کې خو نه، خو تقریبا 15 یا 4 سمستره داسې زه اولمره شولم په پوهنتون کې. او بیا د هغې نه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغ شولم، په 1990 کې او 1992 کې د 2 کاله مستری ولوستل، نو وقفه پکې را نغله.
تاسو لوړتیا سره یو پونځي ته کامیاب شوې، بل اخر کزړه مو هم نه و، ولې اوم ویل بل اخر زړه مرته جوړ کو. دا یو خورا مهم پیغام لیک دی، یعنی ډیر زمونږ اردون کې زمونږ زده کون کې پونځي ته کامیابی که په زړه جوړ نه وي وای دا زنه وایم، یا باید لوړ پونځي ولول فرزند ته به انجینری حقوق او داسې نور. نو دلته پیغام څه وی فرزند کې پونځي ټیټه هم وی، ولې کده زړه لکومې ولوستل شي، خو ولوستل شي مستقیما اروخ لاسرسي ورته موجود وي. بیا یو څوک لکه تاسو یو مثال شو، تقریبا په 4-5 برخو کې د رهبرۍ تر کچې رسیدلې، په ګڼو برخو کې فعالیتونه کوي، یعنی یو څه ته رسیدلې شي که کار وکړي.
یقینا په هغه وختونو کې کله چې زړه خوښی نه وم چې زه باید ول ادبیات ولولم، نو زما یو ورور هغه بهر کې اوسېدل، هغه ماته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار مې چې د تشویق کې باید هغه پانځي ولولي. نو هغه ماته ویل چې بهر کې ادارات د کانکور پروسی ته وی دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران پکار دي دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زمونږ پکار دي باید تاسو تولید کړئ. نو اغلته کانکور نظر په اړتیا د ټولنې کادرونو تولیدوي او دلته داسې چې ته پانځه وچ مونږ څلوېښت نفر ته ضرورت لرو، شخصي پانتونونه جمع دولتي پانتونونه 200 ورته تولید کړي، څلوېښت نفر یې وظیفه پیدا کړي نورې بیکاره ګرځي. نو که ته غواړې کار وکړي دا مهمه نه ده چې باید ته بیا انجینري ولولې، ته په هره برخه کې رسیدلی شي او ته باید کوشش وکړي. که چیرې ته ډاکټره هم وې او ته کوشش ونه کړې ښه درس ونه وایې نو یو داسې ډاکټره به وي چې اصلا به مریض هم نه درځي او په نسخه به دې هم څوک نه روغېږي. نو همدغه تصمیم مې ونیوله چې صحیح ده، په هر مسله کې سړی رسیدلی شي زه باید ښه کوښښ وکړم.
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼې؟ یعنی
یقینا زه اوس ډیره خوشحاله یم، یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي، زه ورته وایم چې تاسو لږ ولولئ پکې ولاړ شئ مخکې او مینه ورسره پیدا کړئ د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو، ان شاء الله تاسو به خوښیږئ. ماته
باید د ارزښت او اهمیت په سترګه وکتل شي. ډیره مننه د پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پیوکو. بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسترۍ دوره هم بشپړه کړه او زده کړې مو بشپړه کړې، مستقیم کار ته راغلی کنه؟ د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډیر څه ولیدل.
ونه زوریدل څنګه چې فارغه شولم ډیپلوم او شان مې نه واخیستی، فقط همدغه یوازینۍ اداره همدا اوس چې پکې کار کوم د ګربت رادیو چې زه راغلم د پروډوسر پیس باندې ما پکې دنده پیدا کوم
په هغه سات باندې
په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم. زه دا نه وایم چې زما ظرفیت لوړ و، زه ښه پوهېدلم. کېدلی شي دومره د دوی لطف او د همغه ادارې او دومره هم زه توانېدلې وم چې ځان مې رسولی و.
نو ترڅنګ پرانیست حکومت ولې تقریبا د نوې حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړي توب مخسته یوغه موضوع ده چې شاید ډیر اردن کې هم پرې پوه نشي دا څه ډول حکومت ولې دا او څه کار کوي، ول تر ډیر دې ته کار کوي چې خلکو ته باید پوهاوی موجود وي او هغه چې حکومت لري هغه ورسي کې افغانستاني غړي توب لري. به تاسو اوس مرستیاله یې دغه ځای ته چې ورسي دغه لارې اوس څه اهداف تعقیبوي څه کارونه کوي؟
دا کېدلی شي یو چانس وي. لومړی زه د دې پاک لیس نه پوهېدم د پرانستې حکومتوالۍ پاک له ایمیل راغی، هغه فکر کوم ډیرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپل این جی او یا هم د خپل ټولنې نه یو داسې کس را معرفي کوي چې هغه ستاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي، نمایندګي مو وکولی شي او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل، او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي دغه تحصیلي اسناد پکارو. دا مې ولېګل. نو ورسته له څه وخته فکر کوم چې د دې لپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوه، واغه د مدني ټولنو فعالین وو. د مدني ټولنو فعالین وو د ته یو پروسیجر جوړ کړو چې بعد یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کې د مقاله څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد څومره اخلي، او په ځمن کې د دفتر غو تجربه او بیکګراوند یې څومره کار کړی هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسې په غړیتوب کې ګډون کړو او په کې بریالی شولم. ورسته د هغې نه دې کې څلور دېرش کسان دي په پرانستې حکومت والۍ کې چې دوه نفره له خپله اداري امور څخه دي او پنځلس نفره د دولت معینان دي او پنځلس نفره د مدني ټولنو فعالین دي او یو نفر د خصوصي سکتور څخه دی یا د اتاقای تجارت څخه او یو نفر هم له اکاډمیک ارګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپل ولسمشر ټاکلی وو او بعد معاون هم هغه ټاکلی، زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره په انتصابي توګه زه دې ته راغلم. او دا په لنډه توګه ووایم چې د دوو کلونو لپاره یې دوره وي، تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګوی وي، شفاف وي او حساب راکړي. یو لس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د دوو کلونو په ترڅ کې به دا پلي کوي، داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي، یو درد ورباندې دوا شي. بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شول او کنه شول، او څومره په دې کې موافق و دولت، او څومره په دغه د دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې، تقوا تاسو یو مېرمن یې، ولې د ګڼو خزینه بنسټونو لخوا د مېرمن لخوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي، تاسو رهبرۍ ته رسېدلی او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپل درته ایمیل راغلی او هغه ځواب کو. فکر کوئ چې یو څه کار شوی دی لپاره چې فرسان که تاسو مېرمنې وړتیا ولرې یو ځای ته رسېدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دی او یو څه سړی ورته خوشحالیږي. شرایط موجود دی، اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی لپاره مساعد دي، باید کورنۍ دوی سپورت کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډیر زیات توپیر موجود دی. هغه په دې معنی نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري، بلکې یو خدا ده چې د ښځو دپاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وه، او په زمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د دغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي، ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي. نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی، ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وي. خو یوه داسې مدرسه چې هغه مور ده چې اوه کله ماشوم ورسره وي، د هغې په فکر کې نه وي. ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي، د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي، او دغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د اوو کلونو دپاره یا د اوو نه ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه باکیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې یو څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عملاً وینئ. تر څنګ یې پرانیستې حکومتولي لارې لپاره چې اردونکي هم لږ ډېر پوه شوي، څه کارونه مو تر اوسه کړي دي او لا څه کول غواړي؟
د پرانیستې حکومتولۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه څلور ویشت کسه، البته اوولس کسان وټاکل، تشکیل بشپړ شول، د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو، کارونه زموږ څه وي. یعنی یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل، هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو، د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي، او بل د پرانیستې حکومتولۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تېره شوې ده. او په زمن کې اووه کاري ګروپونه دي په دې پرانیستې حکومتولۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې، معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد را کړی، هغه تعهد موږ ته دوی راپور کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړی و دومره کار یې بشپړ شوی دی، او دا په دې حد کې دی، او دغه کارونه دا ډول تللي. یوه غونډه نیسي د کاري ګروپونو، په هغه کې موږ ګډون کوو، او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو، په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو.
له دغه فعالیتونو یعنی کو نظر موجود وي، تاسو دسی رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي، که تاسو ته راپور درکول کیږي یا ژمنتیا درکول کیږي، د خپل پاغه باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدنه سب کار دولت مخکې هم کول، هغه چې په ار ترتیب و څومره چې وو هغه وو، هغه موجود وو، خو د فشار یوه قوه موجوده نه وه، او د پوښتنې یوه قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی. اوس دا د پرانیستې حکومتوالۍ هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي، په دولت کې ګډ شي، او دوی پوښتنه وکړي او دا د ځان وبولي. نو مدني ټولنه خو د خلکو
د سړک تاسو د جوړول نه د جوړ شوی، د حق باید خلکو ته ورکړل شي،
ځکه چې دوی کله چې مخته تعهد را کړی موږ دغه پوښتنه ورڅخه کولای شو. نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتره ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پوښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډیدلی دی، دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو موږ ته تعهد را کړی او په دې شکل ولې مخته لاړ نه شولو، کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی. نو حداقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی، موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایلو کار ته لاړ
شو. کارونه خورا زیات دي، درې څلور نور برخې لا پاتې کیږي چې په هغه کې ګو وخت خبرونه هم کم وي. ولایتونو کې هم د نظارت دا کچه شته کنه؟ یوازې اوس پورې وزارتونو او دلته په ریاستونو او کابل اړوند
کله چې د پرانیستې حکومتولۍ لپاره غوښتنه وشوله چې باید ان جی اوګانې او مدني ټولنې خپل استازي غلطه معرفي کړي، نو دا له ولایتونو څخه هم دې ته خلکو خپل اسناد رالیږلي وو، او له مرکز څخه هم، او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې دوی فعالیت کوي، هغوی هم خپل اسناد لیږلي وو غلطه. نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنې له ټول افغانستان څخه استازي لري دغلته چې د پرانیستې حکومتولۍ غړیتوب لري، او په زمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي، هغه داس تعهد راکړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لای کوو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې، دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لای کوو، بیا د هغې راپور دوی مخ ته راکوي. او موږ له مرکز څخه د خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو او بیا کله چې د غیوه داور بشپړ شي د تعهدونه ټول پلی شي بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې اډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راپور راټولوي بیا ګوري چې د تعهدونه چې کله موږ ته د او ډی پی په چوکاټ کې راکړل شي تر کومه حده پلی شوي دي او څومره خلک د دې څخه رضایت لري نو داسې موږ نه کوو چار ولایت تلاشو ځکه چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفر او بل امنیتي شرایط نه ایجابوي چې بعد موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو خو هیله دا ده چې د ټول افغانستان په بله دوره کې د او جی پی لپاره کسان راشي او هغوی تر موږ فعال وي.
تر څنګ تاسو د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د بورډ غړی یې، هلته مو دا کارونه څنګه دي؟
د سولې په عالي شورا کې زه تقریبا د همدغه 1994 په پای کې زه معرفي شولم چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ورسره لرلې چې هغلته باید غونډه ولرو خو معمولا د بورډ غونډې په کال کې دوه ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورډ چې په خپله بورډ کې د ښځینهو تعداد کم دی او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري د دوی څخه غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه. بیا زه د خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده، نوم یې نه را یادېږي. دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول. کله چې دوی غونډې کېږي موږ به د خپل ولایت نمایندګي کوو، کله چې هغلته شرایط خراب دي د دې مسایلو او په ضمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په هغه بورډ کې او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغو فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخې کې ماسټري لرئ چې طبعا که زده کړې چاته ورکوئ یا لږ تر لږه تدریس کوئ د ته به هم یو اړتیا وي، ضرورت وي. دغو برخو ته مو هم پاملرنه کړي چې څو مېرمنې وروزئ یا کوم پوهنتون کې درس ورکړئ یا ښوونځی ایجاد کړئ، دغو برخې ته پام شته؟
علاقه خو ډېره لرم له استادۍ سره چې به زه استاد شم، خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی خو بریالی شوی نه یم، اما بیا هم ماته نه یم او دا تصمیم لرم چې باید زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي، هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ وو او ماته خپل انرژي مصرف کړی د درس را کړی دی، هغه به زه په یو نوه زه د دې وطن بچو ته زه هغه باید ادا کړم او هغوی ته باید درس ورکړم. په شخصي پوهنتونونو کې مې درس ورکړی دی، په ژورنالیزم پوهنځیو کې معمولا ځکه ادبیات پوهنځی ډېرې نشته دي درس مې ورکړی دی او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دي د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې
ترڅو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
تر څنګ تاسو کدا کارونه لا درته ډېریږي، فرضاً امتیازات مو هم ښه کېږي، ډېرې ګڼې افغان مېرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې، ولایت کې، په هر ځای کې تقریبا، داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسېدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی، اما زه ډېره چې ستړی یم یا پکې ډېره ګرځم هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې به زما خیر یوازې مېرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅوک خپل حق ته نه رسېدلی نه دي، که هغه ښځه ده او که نر دی که ماشوم دی، هر څوک له خپل حق څخه بې برخې نظر په دې شرایطو چې موږ لرو. خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري، ادا اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټ هم کېښودلو چې البته هغه ډېر پایدار نه و، د وردګو د ځوانانو د همغږۍ مرکز په نوم چې اوس په لږ د نامه په توپیر سره بیا هغه ځوانانو را ژوندی کړی دی. دا بنسټ مو جوړ کړل او بیا د ډېرو استادانو سره هم خبرې وکړې. کابل پوهنتون کې اوس ځوانان وو چې دوی محصلینو ته چې هغه کسان چې د 12 څخه فارغ دي، ځکه هغلته شرایط امنیتي شرایط ښه نه دي او په ضمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده، هغوی مو راوغوښتل. موږ خپل یو شخصي پانتون لرلو، د هغوی په هغه پانتون کې مزای په ځای کړل او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ، مطلب په یو نوم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې موږ درس ورکوو په نوبت سره، یوه هفته یو استاد، بله هفته بل استاد، دې ته تدریس وکړلو، درس ور زده کړو، حد اقل دوی په یوه میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل. او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام او همیشه داسې پروګرامونه تعقیب کړم او جوړې کړم. خو متاسفانه چې هغه دوستان چې په ما سره په هغه ډله کې وو هغه یو څه وپاشل
شول. سوچم نو خیر موږ درته یاد کړو، که چېرې دا د خیر او ښېګڼې کار کوو، ډېر ښه کار دی، خلک اړتیا لري ورته، که تاسو کې دا توان وخت و نو دا به ښه وي. مخکې د یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډېروالی او ځینې ستونزې،
که خلق داس یو مرکز ته چې خلق فرند تاسو ته رپورت درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک ولس کول نه ریس نه د جوړ شوی فرند کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوی دا ولې کار نه شوی همداسې تورخم جلال آباد سړک نور غټي پروژې دي چې دوی تدارکات بشپړ شوی دی ولې کار نه پکیږي یعنی خلق دا خپل تاسو شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوی و تر اوسه پورې کار نه شوی تاسو څه اقدام کولای شئ تر حکومت یا جمهور دغه رسول شي کنه
یقینا د دې تاسو چې هغه اکبر سوو خو موږ هغه تعهدونه چې فکس مخترا کړل شوی دی یعنی یولس تعهد د دوه کلونو لپاره راکړل شوی دی یو اغه سیړو د اغه نظارت کوو په زمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو یو تصمیم موږ خپل د مدني ټولنو دغه دی پرانست حکومت ولې د مدني ټولنې اړخنی ولې دی چې اې دی پرچ پام دغه چوکاټ کې هم دغه سلور دیش کسان زائدل هم دغه مرای ظرفیت دی او په ټولو هیوادونو کې هم دغه سده اې دی پرچ موږ نور مدني ټولنې راګډې کړو موږ د دې لپاره په پروسیجر باندې کار کوو چې نور مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایت په کچه باندې را شامل کړو خو هغه فقط اجرایی صلاحیت ونه لري بلکې د
نړیوال غړیتوب هم لري نړیوال ټولنې لري هم تاسو کولی شئ د فشار راوړی په حکومت باندې
یقینا
کنه تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړي
نه موږ باید ځواب ورنه کو ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوی او موږ خپل پروژې نه امپلیمنت کوو یعنی موږ پروګرامونه مخته نه وړو موږ د هغې لارې هم کولای شو فشار راوړو او هته وړاندیزونه وکړو هته له ولسمشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو
چون خبرونه ستاسو د فعالیتونو د مخکې ښځو اړوند ده دلته ښځو ته هم خاصې ژمنتیاوې په پام کې نیول شوي دي کنه عمومي پرمختیایي پروژې دي صرف
د ښځو لپاره هم په پام کې نیول شوی دی چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی البته نور تعهدونه هم دي خو یو تعهد دی چې د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په 12 ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دوره د پرانستې حکومت ولې کې جوړوي او وروسته به دغه ژمنه چې د موږ سره یې کړې ده د به غزوي نور ولایتونو ته د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف به ښځینه قاضیان وي دا به جوړوي او دا یو مهم حرکت دی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجال نه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي تر رسیدنه کېږي د ښځو خبرې ده نور ولایتونو ته متاسفانه زه نه یم توانېدلی چې لاړ
شم عمر کم ده ان شاء الله شاید تاسو عمر لډیر دو سره کار لډیر دو سره لاړ شئ او تر رسیدنه
او نیت لرم کله چې نیت لرم ان شاء الله دا می هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ وکوي تر څو زما مېرمن ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي د حداقل غوته ورسیږي او حداقل دی پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکولی
تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کېږي ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی ورتیا لري خو څومره د ټول کارونه څنګه سره منسجم کولای شي څنګه مدیریت کولای شي چې تاسو 15 شپږو کارونه یو ځای مخته وړئ
داسته زالبته د خبره چې کوم داسې یو نو غرور نشي چې خدای وکړي وایي ښه منیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي زه اکثرا کېدلی شي په ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي ولې زه جسمن ډېره پکې زیاته ستړې نه یم خو مغزه مې ډېر پکې ستړې دي کله کله داسې هڅه کوم چې بس د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کینم خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاک له زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې بهولې او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې یا هم په سختۍ
بالکل دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ لکه تاسو زده کړو ویلې د هغې تر څنګ دغو کارونو ته دغه ټول ته دوام ورکولی شئ
انشاءالله په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم او که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلي سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشئ کار وکړئ که نه په همدغو برخو کې تاسو ته در سپارل شوي دي سوله عالي شورا هلته پرانستې حکومتوالي هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره کډوالو لپاره کارونه د دې تر څنګ دغه ته هم لیوالتیا لرئ
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله او یو وخت کې مې تقریبا تېره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیو چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي او دا باید زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم.
تر څنګه چې خبرونه پای ته رسیږي، که وروستۍ حادثې مو راته ووایې، لا څه اهداف تعقیبول غواړئ، څه خدمت کول غواړئ، او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسیږي، ولې خورا زیات خنډونه یې پر وړاندې دي، څه پیغام لري، څه کولی شي یو ځای ته ورسیږي؟
زدران صاحب، لا یکلف الله نفسا، څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده، زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ماشومانو ته، ټول ځورېدلي میلاد ته، څومره مې چې وس دی او څومره چې زما سهم دی د خدمت، زه به هغه ادا کوم او د خلکو دپاره به کار کوم، او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو دپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه په کمپاینونو ترلاسه کیږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ستاسو په څیر ګڼ نورې مېرمنې نجونې شاید ځورېږي له ورته حالت نه، او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک ځورېدلی وي او یا په ستونزه کې وي، دوی خپله د ځان دپاره ممکن ډېر څه ونشي کولی، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ونه کړي، او په ضمن کې زه د دوی له محترمو کورنیو څخه، له نارینهوو څخه، له ورونو څخه، له خاوندانو څخه، د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخته د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي، زه مطمئنه یم چې د دوی باور نه ماتوي. که باور یې مات کړل او زما کور ته راشي، زما دروازه دې وټکي. ډېره
زیاته مننه محمود تقوا په خبرونه کې له ګډون، چې دوی مخکې ښځې په تیر پیوه د خبرونه کې را سره میلمانه وي. ستاسو له فعالیتونو کارون نه مننه، اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسوي، خیر اوسې. درنو اردوونکو، له تاسو نه مننه که په افغاني ټولنه کې یا په حکومتوالۍ کې د ښځو د ونډې په اړه ستاسو پیغامونه پاتې وي. په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمېره یې راته پرېښې شي، دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه ستاسو دا ښه پیغامونه به د پنجشنبې په ورځ په 12:30 بجې موږ درته خپرو. دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. د خدای په امان.